ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء چې څوک داسې کوي نو د هغو بیا د الله سره څه تعلق نشته، د هغو بیا د الله سره څه مقام او مرتبه نشته، کو هغو ته ځان ډېر هم تقوا والا او پرهیزګار ښکاري. الا مگر ان تتقوا منهم تقاه، چې ستاسو د هغوی یروي، او یا د دې مطلب دی چې که تاسو د هغوی نه بچ کیدل غواړئ، یعنې که ستاسو د جان مال او یا عزت خطروي، او دا په هغه ملکونو کې چې کله په غیر مسلم ملک کې اوسي اوسی هلته کیدی شي، په مسلمانانو ملکونو کې خو داسې څه مسله نه وي، بیا هم تاسو ګورئ چې هغوی څومره په شوق سره د عیسایانو سره تعلقات ساتي، او څومره هغوی د هغوی په سلیبریشنز کې شاملیږي، د هغوی په کریسمس کې څومره هغوی خپل ځان شاملوي، او خاص طور چې کله د هغوی سپینه سرمن وي بیا خو د هغوی د خپو لاندې کینی، حالانکه په اسلامي ملکونو کې خو خود مال او عزت داسې څه خطره نه وي چې نقصان براته ورسوي. نو الله تعالی موږ ته فرمایل چې باقی کو حالات داسې وي، ځکه چې بعضی وخت زموږ په خپلو ذهنونو کې هسې یوه یره وي چې موږ ته به څه مسله پېښه شي، کو حقیقي خطره وي نو هله بیا داسې کیدی شي د هغوی سره د شر نه د بچ کېدو دپاره، لیکن بیا هم د زړه تعلق ورسره نشی ساتلی. کو د یو انسان بې انتها مجبوري وي نو هغه د کلمې کفر پوری ویلی شي، او د دې مثال دی چې کله د حضرت عمار مور حضرت سمیه ابو جهل شهید کړی وه، او د هغو پلار یاسیر څنګه شهید کړی و، او چې هغوی بیا حضرت عمار رضی الله عنه له ډېرې سزاګانې ورکړې، نو د هغوی په وینا باندې حضرت عمار رضی الله عنه کلمې کفر ووی، او بیا په منډه منډه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی او غبراو شو چې اوس بسو کیږي، ما خو دا وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ستا زړه څنګه دی، نو هغه چې زما زړه خو هغه شان دی څنګه چې مخکې وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې آینده هم هغوی تا مجبوره کړي نو ته ووایا خیر دی، ځکه چې الله خو د زړونو په حال باندې خبر دی، صرف د شر نه د بچ کېدو دپاره. کچری نن هم په چا باندې داسې حالات راشي، نن په دنیا کې ډیر خلک صرف په دې وجه باندې خلک ټورچر کوي، په هغوی باندې ظلمونه کوي چې هغوی مسلمانان دي، نو که هغوی د شر د بچ کېدو دپاره داسې څو کلمه ووایي نو دا به دروغ وي، بیا داسې ویل جایز دي. نو الا ان تتقوا منهم تقاه، کو داسې سوالات راشي نو تاسو داسې ویلی شئ، ګنې د هغوی سره د زړه تعلق نشئ ساتلی. چې کله موږ په غیر مسلم ملکونو کې اوسو نو هلته داسې دوستانې جوړې شي، او بیا خلک وایي چې داسې خبره ده، هیڅ فرق نه پرېوزي، هغوی خو ډېر ښه خلک دی، زموږ نه ډېر رښتینی دي، داسې دي هغسې دي. او دلته الله تعالی وفرمایل چې تاسو به د الله تعالی د نظرونو نه وغورځېږئ، ځکه چې بنده ته صفا پته لګي چې دې زمانه مختلف دی، زه جدا یم او دی د دې طور طریقې جدا دي، نو په دواړو کې ډېر غټ فرق دی. دوستیانې خو په یو د یو شان خلکو سره کیدی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سړی د خپل ملګري په دین باندې وي، که د یو انسان دین ګورئ نو د هغو دوستانو ته وګورئ. نو ای فرمایل چې هر انسان دې وګوري چې هغه د چا سره دوستي کول غواړي، که څوک د داسې خلکو سره دوستي وکړي نو بیا به هغوی ته ډېره خطره وي، بیا به هغه هم د خپل دوست په دین باندې روان شي. الله ستاسو سره همدردي کوي ځکه هغه دا منې کړی دي. داسې نه ده چې بنده وایي چې داسې ولې ویلي دي، دا خو ډسکریمینیشن دی، نه، په دوستۍ کې انسان ته پته هم نه لګي چې هغه څنګه کمپرومایزز کوي په دوستۍ کې، بیا په هغو باندې د بل رنګ وخیږي. او الله تعالی ته پته ده چې انسان ډېر کمزوری دی، کو هغه ځان ډېر هم ساتي د قیامت په ورځ به ظالمان خپل لاسونه کټ کوي او وایي به چې کاش چې زه د رسول په لاره تللی وی، هی چې ما فلانی خپل دوست نه وی جوړ کړی. او په دوستانو باندې به انسان د قیامت په ورځ هم ډېر پیمانه وي چې ما دې ولې خپل دوست جوړ کړی و. بعضې وخت خلک د دوست په خوله ډېر کارونه کوي چې کله ډېرې خوږې دوستانې وي. خبره دا ده چې د ولي سره تاسو دوستي کوئ ځکه چې د هغو سره طاقت دی، ځکه چې د هغو سره پیسه ده، ځکه د هغوی نه تاسو ته عزتونه میلاویږي، ځکه اکثر خلک د غټو خلکو سره دوستۍ کوي او بیا وایي چې زما د فلاني سینیټر سره دوستي ده، زما د فلاني ګورنر سره دوستي ده، ايبتغون عند العزه، تاسو دا غوی سر عزتونه تلاش کوي. فان العزه لله جميعا، خلق وای چې د فلانی مير سره زما دوستی را، الله تعالی تاسو زکه منه کوي چې هغه تاسو د دین د نقصان نه بچ کوي. یو ډیر ښکلی حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، په جنت کې د یاقوت د ستنو او د زمرودو بالاخانی دی. د یاقوت ستنې به سری وي ځکه چې یاقوت تک سور وي، او هغې د پاسه به شنې بالاخانی وي. او دا خو موږ تصور کولی هم نشو. او دا بالاخانی داسې فرض کړئ لکه های رایز بلډینګونه چې وي یا پینټ هاوسز چې وي، د هغې دروازې به کلاو وي او د هغې دروازې به چمکداری وي، لکه څنګه چې روښانه ستوري چمکیږي. او هلته هیڅ دوړه او خاوره هیڅ به هم نه وي. صحابه کرام ترینه تپوس وکړو رضی الله عنهم چې یا رسول الله، دا هر څه به د چا دپاره وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا به د هغه چا دپاره وي چې څوک په خپلو کې د الله دپاره محبت کوي، په خپلو کې د الله دپاره د یو بل سره کینی او پاسي او د الله دپاره ملاقاتونه کوي. او د بیهقي روایت دی چې د دوی دوستانه او د دوی دوستي صرف او صرف د الله د محبت دپاره وي. او اوس ورته دا بالاخانه ملاویږي. د دنیا دپاره هم خلق دوستی کوي، لیکن په هغه دوستانو کې خلق څه کوي؟ په هغې کې د یو بل سره حسد وي، بغض وي، کینه وي، کته کتل وي، د یو بل سره مقابلې کول وي. که چاته تکلیف ورسي نو په هغې باندې د یو بل سره حسد کوي. دا دی د دنیا د پاره دوستی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث نه موږ ته پته لګي چې دوستی د چا سره پکار ده، او د هغه خلکو سره د دوستی په وجه. او د دې دوستی فایده صرف په دنیا کې وي، هغه فایده بیا ډیره د لرې پورې ځي. بیا الله تعالی موږ ته په سورة المایده کې فرمایلی دي چې د یهود او نصارا سره دوستی مه کوئ، او چې څوک د هغوی سره دوستی کوي نو هغوی به بیا د دغه خلکو نه وي، یعنی د دغه خلکو نه وي، یعنی د هغوی په شان شو. او په سورة النساء کې وفرمایلی شو چې کافران دوستان مه جوړوئ، نو په دې کې ټول راغلو. نو بیا موږ له خپلې دوستۍ چک کول پکار دي. ویحذرکم الله نفسه، او الله تعالی تاسو یروي د خپل ذات نه، یعنی الله تعالی تاسو یروي. دا خبره یاده ساتئ چې الله تعالی ستاسو نه تپوس کوي، الله تعالی ستاسو د دې عمل نه راضي نه دی. الله تعالی ته پته ده چې کوم ځای تاسو مجبوره یې او کوم ځای تاسو د زړه د خوشحالۍ سره دوستی کوئ. و الی الله المصیر، او الله تعالی طرف ته واپس کیدل دي. دلته خو نه دي پاتې کیدل چې د هغوی سره دوستی کول دي، نه، تاسو ته خو واپس کیدل دي او حساب به ورکول وي د دې دوستانو په باره کې. او په قرآن پاک کې راځي چې د متقین د سیوا به په هغه ورځ ټولې دوستانې په دشمنۍ کې بدلې شي، صرف د متقینو سره دوستۍ به باقي پاتې شي. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، او اوایا چې کو تاسو پټ کړئ سوچ ستاسو په زړونو کې دي، او کو تاسو ښکاره کړئ هیڅ فرق نه پریوزي. الله ته د هغې پته ده، ستاسو د ښکاره کولو فرق نه پریوزي. چې الله ته به پته ولګي او کو په زړو کې پټ وساتئ نو الله به خبر نه شي، هغو ته د زړو د خبرو ټوله پته ده. وحصل ما في الصدور، د قیامت په ورځ به څه شي؟ د سینو دننه بیدونه به بهر ته ښکاره شي. نو زړه ته کتل پکار دي چې په زړه کې څه جمع دي، ځکه چې د هغې سره موږ له مرګ راځي او د هغې سره به دوباره راپاسو. نو په وړو وړو خبرو باندې کینې په زړه کې مه جمع کوئ. په زړه کې بغض ساتل او څوک نه معاف کول، موږ خو په ظاهره باندې ځان صفا کړو او نیک ښکاره کوو، لیکن دننه پوره خیره جمع شوی دی. نو دا جدا حساب دی. که تاسو دلته وګورئ، د دې مطلب دا نه دی چې هغو ته پته ده او بس هسی ورته پته ده. د دې مطلب دا دی چې په دې باندې هم زموږ نه تپوس کیدی شي. موږ په سورة البقره کې هم دغه شان یو آیت ویلی وو، نو صرف د ظاهر اصلاح نه ده پکار، بلکې د دننه صفایی هم پکار ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې ګناه څه شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، هر هغه کار چې ستاسو په زړه کې یره وي، چې تاسو د هغې په ظاهرولو باندې د خلکو په مخ کې یره محسوسوئ، نو پوه شئ چې دا ګناه دی. لکه بغض دی، حسد دی، کینه ده، هی څومره شرم راځي. خلک به وایي چې دا د دننه نه دومره ګنده ده، دا داسې ده د دننه نه. ما ته خو د زړه صفایی کول دي. ټیک ده چې کله تاسو غواړئ چې یو بیر د خلکو نه پټ شي، نو پوه شي چې ګناه ده. او نیکی کو مونږ ډیر هم پټو خو مونږ یری ګناه چې خلق بسوایی، بلکې خوشاله شي بنده چې زه دا خو ښه کارو شو کو هغه په ما خبر شو. ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، او الله تعالی سوچ پاسمانونو کې دی او سوچ پزمکه کې دی، دا غي هر څه په باره کې دا غو سره علم دی. والله على كل شيء قدير، او دا آیت دوباره راغی دا خبره. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، یو ورځ داسې را روانه ده چې په هغه ورځ به بنده ته هغه څه میلاو شي، هر هغه عمل چې هغو د نیکۍ دپاره کړي وي. یو ورځ به راځي چې د غیبونه به پرده را لرې شي، او د انسان په مخ کې به حاضر شي هغه هر څه چې هغو کړي وي، که زموږ نه هېر شوي هم وي. نیکۍ خو لا یادې وي بنده ته، لیکن بدۍ چا ته نه وي یادې. چې په دې وخت مونږ ته مونږ څه ووي، څه ته مو وکتل، څه مو واورېدل، چې هغه په هغه وخت کې زموږ څه نیتونه وو. نو الله تعالی به په هغه ورځ هر څه ظاهر کړي، که انسان نیکي کړي وي، که هغو بدي کړي وي، هغه هر څه هغه به هر نفس ته ښکاره شي. لکه سور په سورة الزلزال کې راځي، فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. د ذره مطلب دی د ټولو نه وړوکی شی، لکه په نن ورځو کې چې پروټانز او الکترونز دي. نو که وړوکي نه وړوکي عمل هم وي، که هغه نیکي وي، هغه به راشي. او دغه شان په سو کې، یعنی په بدی کې هم، هغه به هم راشي. خلکو ته هر ګناه وړوکی ښکاري چې د دې سره څه فرق پرېوځي، ولی الله به په دومره وړوکي خبره باندې مانیسي. نو دلته وګورئ چې هر عمل به مخې له راشي. تود لو ان بینهما و بینه امدا بعیدا، نو تاسو ته پته ده چې څه به وشي؟ انسان به بیا دا نه وایي چې د دې سره څه کیږي، چې دا خو وړه خبره ده. دا د دې ځای ډایلاګز دي. تود د دې مطلب دی چې د بنده به ډېر سخت خواهش وي، هغه به ارمان کوي چې کاش چې داسې وشوي چې زما او زما د بد عمل په منځ کې یوه اوږده فاصله وي، چې دا زمانه دومره لرې چې ما ته په نظر نه راتلې. یعنی هغه به غواړي چې زه خپل ځان د دې نه څنګه بچ کړم. دلته چې کوم ګناهونه دي چې په بنده باندې پورې ونښلي، دا دلته موږ ته په نظر نه راځي. لکه څنګه چې موږ وزن سیوا کړو او ځان وتلو چې هی موږ دومره وزن سیوا کړی دی، لیکن خپل وزن څوک هسې نه محسوسوي. که لس پونډه سیوا شي نو بنده ته هیڅ پته نه لګي. دغه شان ګناهونه وي، دلته یې پته نه لګي، لیکن هلته به په نظر راځي چې هی دومره ګناهونه وو زما سره، دا خو زما نه هېر شوي دي. نو هغه منظر به څومره د یرې وي، او انسان لبه د انسان مخې لبه هر څه راشي، او هغه ته به پته ولګي چې زه خو بس اونیویشم، اوس د پټېدو ځای نشته. هی کاش چې زما او زما د ګناهونو په منځ کې ډېره لویه فاصله وي. او چې کله زناور خاوره شي، نو بنده به هم خواهش کوي چې کاش زه هم خاوره شوې. نن ګناهونه پرېښودل څومره ګران کار دي، او هلته ګورئ چې بنده به څومره یریږي. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، الله تعالی په سورة الكهف کې فرمایلی دي چې کله کتابونه کې خودي شي، نو بندیان چې کله خپل کتابونه وویني نو یره به پرې راشي. د هغو به ډېر بد حال وي چې هی زما ټولې کارنامې به اوس په نظر راشي. الله اکبر. و اذا الصحف نشرت، چې کله د انسان اعمالنامې نشر کیږي او هغه د ټولو په مخ کې راشي، نو انسان به ډېر حسرتونه کوي چې کاش چې ما فلانی فلانی خپل دوست نه وی جوړ کړی. دغه شان به انسان د شیطان متعلق هم وایي چې کاش زما او د دو په منځ کې د مشرق او مغرب هم فاصله وي. هغه به په دې خبره خفه وي چې زه ولې د دو په لاره باندې تلم، کاش چې زمانه زما ګناهونه لرې شوې. او نن څومره بنده له مزه ورکوي ګناهونه کول. نن هر بنده ګناهونه د سینې سره لګولی دي او پرېښودو ته یې نه دي تیاره. هی د دې نه بغیر به زه څنګه ژوند تېرومه، د دې نه بغیر څنګه ژوند تېرېدی شي؟ بیا خو به زما ټول ژوند ډېر پیکه شي. نه، دا خو نن رواج دی، دا خو نن ټول کوي. بیا ګوره دې ګناهونو ته چې د دې کوم وبال دی چې په هغې باندې څومره به بنده ستومانه وي، او نیکۍ او چې څنګه د دې ځای نه لېږلي وي، نو هلته به هغه شان جمع شوي وي. ځینې نیکۍ به ډېرې د ستړي والي نیکۍ وي، یعنی بنده به کړي وي او د هغې کوالټي به دومره ښه نه وي. نو هغه به هم پتو لګي، نو د بیسټ کوالټی نیکی به هم پتو لګي. ځینې منځونه به ډیر ستړي وي او نور هم داسې کارونه وي، او یو دعای استفتا ده لکه څنګه چې مونږ سبحانک اللهم وبحمدک وایو او مونږ شروع کوو، نو دغه شان یو بله هم مسنون دعا ده، او هغه داسې شروع کیږي: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا الله دمر پما زما او زما په گناهونو کې دمر فیصله پیدا کړې لکه څنګه چې د مشرق او مغرب د یو بل نه لري دي، دمر ما د هغه گناهونو نه لري کړې. ځکه چې کودلته انسان د گناهونو نه فاصله و نه کړی، نو هلته کو بنده غواړي هم نه فاصله نشي کولی. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله تعالی د خپل ځان نه تاسو یریوي، یعنی الله تعالی تاسو د خپل عذابونو نه یریوي، او هغه ډیر شفقت والا دی په خپل بندیانو باندې. نو دا خبره خو الټه شوه، یو طرف ته الله تعالی بنده د خپل عذابونو نه یریوي، او بل طرف ته وایي چې الله ډیر شفقت او محبت والا دی. نو په اصل کې دا د الله تعالی مهرباني ده چې دلته تاسو له خبرداري درکوي چې دلته تاسو ځان بچ کړئ. هلته به بیا حسرتونه کوئ چې کاش دا ګناهونه زمانه لرې وي. ګورئ نن موقع ده، نو ویریږئ، ګورئ نن ځان پوه کړئ، او دا د الله تعالی شفقت دی. نو نور څه دي؟ لکه پلار چې زوی ته وایي چې بچیه دا کار مه کوه، په دې کې ستا ډیر نقصان دی، بچیه ګاډی تیز مه چلوه، چېرته اکسیډنټ به وکړې، بچیه دا شی مه استعمالوه، په دې کې ستا د صحت نقصان دی. نو ولې هغه یرول کوي؟ نه، په دې یرولو کې د هغو شفقت دی، د هغو خیرخواهي ده. نو په دې کې د الله تعالی مهرباني ده، د هغو خیرخواهي ده چې هغه تاسو د مخکې نه پوهه کوي. او دا داسې خبر دی چې دا تاسو له بل یو علم هم نشي درکولی سوای د الله تعالی د ذات نه، ځکه چې هغو ته د راتلونکي وخت هم پته داسې پته ده لکه څنګه چې ورته د حاضر وخت پته ده. د هغو دپاره هیڅ زمانه نشته، نه د هغو دپاره پرون دی، نه نن او نه سبا، ټول هر څه یو شان دي. هغو ته د انسان د یو یو ډایلاګ پته ده، هغو ته د یو یو خیال پته ده، هغو ته د ټولو حسرتونو پته ده، او هغو ته نن هغه نن موږ له خبر راکوي. نو دا شفقت نه دی، نو نور څه دي؟ هغه موږ یروي چې تاسو ویریږئ، لیکن خلک نن یریدل نه غواړي. هغوی وایي چې داسې خبرې راته مه کوئ، دا د یرې خبرې موږ اورېدل نه غواړو، صرف دا راته وایي چې د مرګ نه پس به موږ سیده جنت ته ځو. دې خبرو ته هر کس تیار دی، حسرتونه، ارمانونه او پیمانه کېدل والا خبرونه د هیچا هم نه دي خوښ. یو بنده هم دې ته نه دی تیار. ایون د قبر په باره کې راځي چې د انسان نیکۍ به د هغو په قبر کې راشي، او هغه به وایي چې زه ستا نیک عمل یم. دغه شان به بد عمل راشي او وایي به چې زه ستا بد عمل یم. نو دا نیکۍ او بدۍ به صورتونه اختیار کړي. نن خو چاته ګناه سو غټ کار نه ښکاري چې هیڅ خبره نه ده. دا کومه غټه خبره ده؟ نو په هغه ورځ به دا هر څه حاضر شي، هر عمل به ظاهر شي، تر دې چې د زرې زرې امر عمل به هم نو څه به کوي. فکیف اذا جمعناهم، دې خو ټوله خبره ختمه کړه چې هغه وخت به ستاسو سره څه کیږي. او اوس دا روان آیت چې راځي، نو په دې کې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې قل، اے نبی تو اوایا. او د دې آیت په باره کې علما وایي چې دا آیت امتحان دی، دا د انسان امتحان والا آیت دی. نو الله تعالی هم امتحان یعنی ټیسټ ایښی دی. یو ټیسټ هغه هم وي چې تاسو د سپارې ورکوئ، او دا وګورئ: ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض. او الله تعالی ته نوره د څه پته ده: ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. کو په مونږ کې څوک ګوري او کنه، خو الله تعالی خو ګوري، هغه ته پته ده. الله تعالی ته د زړه دننه احوال هم پته ده چې د چا په زړه کې څه دي، څومره محبت دی، او د چا سره دی، د چا طرف ته د هغوی د زړه میلان دی، او هغوی ورته ډیر ښه ښکاري، او د چا د پاره په زړه کې تنګي راځي، څوک دي چې هغه ورته بیکورډ ښکاري. که په خوله باندې مونږ خلک ډیر هم د کنوینس کولو کوشش کوو چې مونږ ډیر نیکان یو، لیکن الله تعالی ته خو پته ده چې په زړه کې څه دي. نو د زړه خبره راځي، او هم دا امتحان دی. اوس مونږ ګورو چې مونږ په دې امتحان کې کوم ځای ولاړ یو.
پکار ده چې مونږ خپل خپل امتحان واخلو. قل ان کنتم تحبون الله، الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې اے نبی، تو هغوی ته ووایه کچرې تاسو د الله تعالی سره محبت کوئ. دا ورته ځکه ویلی کیږي ځکه چې اکثر خلک ډیرې غټې غټې دعوې کوي چې زمونږ د الله تعالی سره ډیر محبت دی، زما خو د الله تعالی سره دومره محبت دی چې زه درته ویلی نشم، ماله خو جړه راځي. نو ټیک ده، کچرې تاسو د الله تعالی سره د محبت دعوه کوئ چې ستاسو ډیر غټ محبت دی، نو فتبعونی، نو اے نبی تو دوی ته ووایا چې زما اتباع کوئ. یحببکم الله، نو الله تعالی به تاسو له دوه سیزونه درکړي، یو دا چې الله به ستاسو سره محبت کوي، او دویم ویغفر لکم ذنوبکم، او الله تعالی به ستاسو ګناهونه هم معاف کړي. والله غفور الرحیم، او الله تعالی ډیر غفور الرحیم دی. یعنی که یو بنده دا غواړي چې ماته دې د الله تعالی محبت میلاو شي، نو هغه ته اوس طریقه معلومه شوه. فتبعونی، اے نبی تو هغوی ته ووایا چې زما اتباع کوئ. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي چې تاسو زما اتباع کوئ، یعنی د رسول الله اتباع کوئ، نو بیا به الله تعالی ستاسو سره محبت کوي. او دویمه خبره دا ده چې کوم خلک وایي چې زمونږ د الله تعالی سره ډیر محبت دی، نو هغوی دې خپل ځانونه چیک کړي، ټیسټ کړي چې د هغوی په ژوند کې څومره اتباع رسول ده، چې څومره هم د هغوی په ژوند کې د نبی اتباع وي صلی الله علیه وسلم، نو دومره د هغوی دعوه رښتینې ده. او که چېرې اتباع رسول نه وي، د رسول الله طریقې نه وي خوښي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند یې نه وي خوښ، او چې چاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې زړې او بیکورډ ښکاري، نو ستاسو دا دعوه د دروغو ده چې ستاسو د الله تعالی سره محبت دی. ګورئ چې د چا د چا سره محبت وي، چې د چا څوک محبوب وي، نو د هغوی محبوب ورته هم محبوب وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی محبوب دی. دا څنګه کیدی شي چې هغه دې د الله تعالی سره محبت کوي او د الله تعالی د رسول سره دې محبت نه وي په زړه کې؟ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت مطلب دا نه دی چې بنده بس ناتونه وایي او چاپېره چورلي، د ناتونو په محفل کې ناسوي او سرونه وهي، اوخ کی بهیگی او ډیر پړقی دوړ قیدو سره ناتونه وایي، او وایي چې زمونږ محبت دی د نبی سره صلی الله علیه وسلم. نو دا لا څنګه محبت دی؟ دا محبت نه وی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کول د هغو اتباع ده. تاسو ته پته ده چې اتباع د سونه جوړ شوی دی؟ دا لفظ اتباع د دوو سیزونو نه جوړ شوی دی. دلته فتبعونی راغلی دی، نو ظاهره ده که مونږ ته اتباع کول وي، کچرې زمونږ شوقي چې مونږ هم په دې امتحان کې پوره وخیجو، نو الله تعالی مونږ ته هغه طریقه وښیله چې کچرې تاسو زما سره محبت کوئ، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوئ. خبره ختمه. ستاسو چې دومره شوق دی د ډایلاګ چې دی، نو الله تعالی دې ته نه ګوري چې مونږ څومره ښه ډایلاګ وایو، چې په ما کې څومره محبت دی، بلکې الله تعالی دې ته ګوري چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره اتباع کوئ. نو اتباع به مونږ څنګه کوو؟ او دا اتباع وی څه شی؟ د اتباع مطلب وی څوک فالو کول، د چا په نقش قدم باندې تلل، پیروي، لکه څوک چې د چا په فوټ سټپس باندې خپېږ دی او هغه فالو کوي، یعنی دا غو په نقش قدم باندې او دې ته اتباع وایي. د رسول صلی الله علیه وسلم اتباع څه شی دی؟ دا د دوو سیزونو نه جوړ دی، محبت او اطاعت. چې کله میلاو شي یو ځای شي، نو دې ته اتباع رسول وایي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اطاعت دی، نو دا غینه اتباع جوړ شو. او چې کله د الله تعالی سره محبت او اطاعت وي، نو هغه ته سویلی شي عبادت. یعنی اطاعت چې وي، نو هغه وي صرف په حکم باندې عمل کول، او چې د کومې خبرې نه بنده منه شوی یي، نو دا غینه منه کېدل. لیکن اتباع د دې نه اوچته درجه ده. په اتباع کې بنده د حکم انتظار نه کوي چې څوک دې راله حکم راکړي، بس چې د بل څه شی خوښ وي، نو هغه د بنده خوښ وي، او چې څنګه د بل نه وي خوښ، نو هغه د بنده نه وي خوښ. پوه شوی په دې خبره؟ او چې کله محبت نه وي، نو اتباع نشي کېدی. داسې د دې اگزامپل واخلئ، لکه ستاسو د یو بچی کلاړي خوښ وي، څوک سپورټس مېنی ډېر خوښ وي. تاسو چرته هغو ته داسې وایئ چې بچی د هغو په شان هیر سټایل جوړ کړه، د هغو په شان خبرې کوه، د هغو په شان ګرځه، ځکه چې ستا د هغو سره محبت دی که نه. نه، چې کله هغو ته دغه کلاړي خپل هیرو ښکاري، هغه خپل آیډیل جوړ کړی وي چې هغه خپل هیرو ګڼي، نو بیا هغه خپل ویښته هم د هغو په شان جوړوي، د هغو په شان ګرځي هم، او دا هر څه هغه په خپله کوي، هغو ته د ویلو ضرورت نه وي. دغه شان چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت راشي کنه، نو بیا چاته د ویلو ضرورت نه وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي، بیا بنده د ځان نه هغه فالو کوي. نو یو محبت ضروري وي، یو جذباتی تعلق ضروری وی. مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خیالی دی نو داسی کول دی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محبت باندې یو حدیث راځي، نو هغه زه تاسو ته بیانوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې قسم دی د هغه ذات چې د چا په لاس کې زما سا دی، یو کس تر هغه وخته پوری ایمان والا نشي جوړېدی چې کله زه هغو ته د هغو نه او د هغو د مور او پلار نه زیات نشم په محبت کې. د دې مطلب دی چې ستا ایمان بیا مکمل نه دی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی دی چې یا رسول الله، تو ما ته د هر څونه زیات محبوب یې سوای د خپل ځان نه، او هغوی چونکې رښتینی خلک وو زموږ په شان نه وو، لکه مونږ چې وایو چې ته ماته د خپل ځان نه ګران یې، او چې کله وخت راشي نو د بنده بیا پته لګی نه. دغه شان مونږ وایو چې قرآن ماته د خپل ځان نه هم ډیر عزیز دی، زه دا ښکلوم او ګدمه یې. چې کله د واده کوژدن معامله راشي، یا د وراثت ته تقسیمولو معامله راشي، یا د کاروبار معامله راشي، نو بیا بنده ته پته نه وي چې قرآن دې څه شي، بیا د انسان هیڅ پروا نه وي. دا نوی محبت، هغوی رښتینی خلک وو. حضرت عمر رضی الله عنه وی لیکن زما خپل ځان زیات خوښ دی ستانه، او د باقی خلکو نه راته ډیر زیات ګران یې او زما زیات خوښ یې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته فرمایل چې ستا ایمان د هغه وخته پوری نشي مکملې دی چې تر څو پوری ستا د پاره د خپل ځان نه زیات محبوب نشم. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې یا رسول الله، تو ما ته د خپل ځان نه هم زیات محبوب یې، دومره محبت به کوو. او چې کله د یو بنده دومره محبت وي، نو بیا اطاعت هم راشي. او چې کله بیا د انسان محبت انتها ته ورسي چې اوس دې کله حکم کوي نو زه به منم، بیا انسان د هغو د وینا نه مخکې د هغه بنده مخ ته وګوري او پوه شي چې د دو دا کار نه دی خوښ نو زه دا نشم کولی، د دو دا خوښ دی نو زه به کوم. او تاسو دومره ډیر مثالونه کتی شي، او صحابه کرام رضی الله عنهم چې کوم محبتونه کړي دي، نو د هغې نه پته لګي چې دا محبت دې څه شی. یو ځل یو صحابي سو کتل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کورتۍ بټنې کولاوې، نو هغه صحابي به بیا ټول عمر د خپلې کورتۍ بټنې هغه شان کولاو پریخي وي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې لیدلی وو. یو بل صحابي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو چې هغه په سفر روان وو، او د یوې ونې لاندې پړاو کړی وو، یعنی دمی کړی وه، نو بیا به چې کله هم دا صحابي په سفر باندې تلو، نو د هغه ونې د لاندې به یې دمه کوله. خو هغه ته به د دمې ضرورت وو او که نه وو، خو هغه به هلته ایسارېدو چې زما نبی دلته دمه کړی وه. نو تاسو وګورئ چې د هغوی محبتونه څنګه وو. په غاری ثور کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ایخي وه، مار راغې او هغه یې وچیچو، لیکن د هغو د خولې نه سی ونه وتو، خو د سترګونه اوخ کې او بهېدې، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې را وغورځېدې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه د پوه سو کړو چې سو شو، داسې محبتونه و داغوی چې کله محبت دې لیول ته را ورسي، او ګوره چې کله څوک یو سپورټمن کاپی کوي، نو ولې هغوی ته پته لګي چې ما څوک کاپی کوي، یعنی هغه سپورټمن ته، هغو ته سو پتوي چې زما په شان لاسوک هیر سټایل هم جوړوي، نو دا اعتبا چې وي، نو بیا بنده کاپی کوي، څوک امیټیټ کوي، د چا نقل کوي، او دا نقل د محبت په وجه وي چې څنګه هغه کوي نو هغه سی به زه کوم. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې راځي چې د هغو د کورتۍ لستوڼې اوږد وو،
نو هغه چاړه یعنی چوړکۍ را وغوښته چې د دې سره به یې کټ کړم. چا ترې نه تپوس وکړو چې داسې ولې کوې؟ نو هغوی وفرمایل چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې هغو داسې کړي وو. کیدی شي چې هغو ته قینچی نه وه میلو شوي، چونکه هغو داسې پرې کړی و نو زه به یې هم داسې پرې کوم. نو هغوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې کارونو کې هم فالو کوو، او د دې حکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له نه و ورکړی، هغوی ورته نه ویلي چې داسې کوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کدو ډیر زیات خوښ و، او چې هغوی په کومه طریقه کدو خوړلی و چې د ترکارۍ نه به د رکیبۍ جای ته کدو راوړو او بیا به یې وخوړو. نو یو صحابي وی چې زما چرته هم کدو نه و خوښ، خو چې کله ما ولیدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې کدو خوړو، نو زما اوس کدو ډیر خوښ دی او هم په دې طریقه باندې خورم. دا حدیث په مسلم او بخاری کې دی. یو شی ډیر امپورټنټ دی، او دا خلادی د سایډ خبري، او کو بنده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول ژوند ته وګوري، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند محور سو، د هغوی ژوند د سونه چاپیره و. آیا هغه د خوراک څخاک نه چاپیره و، د سیل صفانه چاپیره و، او که نور سو عیش آرام و پکې، او که د تجارت نه چاپیره و؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول عمر محور سو و، د هغوی شوق سو و، د هغوی سو خوښ و، د هغوی ژوند څنګه و، د هغوی غمونه سو و، د هغوی فکرونه سو و؟ هغه و د دین پیغام مخکې رسول. او چې کله تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوئ، نو دا خبره چرته هم مه هیروئ چې دا غوی د ژوند ټول فوکس پسو و، پاغې کې بنده اتباع نه کوي، نو بل به پسو کار کې کوي. هغه کار چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند میشن و، هغه کول خو لا لویه خبره ده. د هغې په باره کې خو موږ چرته سوچ هم نه دی کړی. هغه کار خو لا لویه خبره ده، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم غمونه و، نو مونږ خو هغه خپل غم نه دی جوړ کړی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د وحی لپاره ډیر بې تابه و، زر زر به یې وحی یادوله. بیا الله تعالی هغه منع کړو چې اے نبی، تو دا دومره په منډه منډه مه یادوه، دا زمون کار دی تا ته یادول. شوق یې دومره ډیر و د دې پیغام در رسولو، کو حالات به هر قسم و، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام رسول نه و پریخي. ستاسو سو خیال دی چې په مکه کې آرام والا حالات و، هلته خو ډیر سټرس و، مزې خو نه وې. هر وخت به د هر صحابي سره سونه سو پریشانی وه، د چا صحابي سره دا وشو، د چا سره هاغه وشو، ځینې ځایونه یې بین کړي وو، دا یې وکړو هاغه یې وکړو، هر وخت به سونه سو ټینشن والا خبره وه. نو ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قلاره کې ناستو چې اوس حالات صحیح نه دي، او چې کله حالات ښه شي نو بیا به زه دا کار کوم؟ اوس نه، اوس ته دعوت کار نشي کېدی چې کله هر څه صحیح شي نو بیا به کوم، ځکه چې زه خو اوس ډېر ټینس یم. نه، چې کله د الله تعالی د طرف نه راغله وحي، د سورت مزمل آیتونه چې نازل شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوچت پاسېدو، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وحي څنګه ورسوله؟ مونږ خو په وړو وړو خبرو باندې وایو نه، اوس خو حالات صحیح نه دي، اوس خو لا کرونا وایرس ده، مونږ خو همیشه په سونه سو سټرس کیو، مونږ هیڅ هم نه کوو. نه، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده. او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند هر فیلډ ته وګورئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبادت څنګه وو؟ د شپې به خپې وپړسېدې د اوږد قیام په وجه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم للیکل نه ورتلل، لیکن څومره خطونه هغوی لیږلي وو مختلفو بادشاهانو ته. چې تاسو دین اسلام قبول کړئ او ایمان راوړئ، مونږ دومره تعلیم یافته یو او خپلو نږدې خلکو ته هم دا نشو رسولی، نو اسانی مه تلاش کوئ. او دا هم موایه چې کله را سره وخت وشي نو بیا به ویم، چې کله حالات ښه شي کنه نو بیا به هله کوم. د هغوی فکر مونږ ته خپل فکر جوړول دي، او د هغوی غم مونږ ته خپل غم جوړول دي، چې هاغه تړپ او هاغه جذبه په مونږ کې پیدا شي. کوڅوک وایي او کوڅوک ونه وایي، کوڅوک تپوس کوي او که نه کوي، کوڅوک ما چک کوي او که نه، خو چې زه د الله د دین کار دومره د زړه د اخلاص کوم چې زما سره د چا پروا نه وي، او زه د چا د پاره کار نه کوم.
زو زکه دا کوم چې دا زما د نبی شوق وو. زو به د هغو د میشن دپاره کار کوم او خلکو ته به یې رسوم. زو چې کوم ځای هم خپله حصه اچولی شم نو اچوم به. زو به خپل ځان په دې کې لګوم، په دې کې ستړی کوم. لیکن چې کله مونږ له څوک یو ذمهداري راکړي او تپوس رانه نه کوي نو بیا مونږ اوده یو، او که څوک رانه تپوس کوي نو بیا مونږ ویښ شو. چې کله در له الله چانس درکړي چې د دین دپاره تاسو څه وکړئ نو بیا دا خپله خوشقسمتي وګڼئ او دعا کوئ چې یا الله ما له اخلاص راکړي او ما په دې لاره کې ولګوي، ما له حکمتونه راکړي چې دا کار زو په بهترینه طریقه سره وکړم. لیکن زمونږ حال سوی، مونږ یو کار ډیر په شوق سره شروع کړو، ما ته عهده میلاو شوه، پوزیشن میلاو شو، او د هغې نه پس وي بیا پته هم نه وي. بیا مونږ په هر کار کې سستی کوو او بیا هر کار داسې کوو لکه یو بوج چې وي چې زری د سر نه کوز کړو. بیا په مونږ کې هغه دلچسپي نه وي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګورئ او بیا دا سوچ کوئ، زمونږ داسې څوک مخالفت نه کوي او نه زمونږ سو مشکلات دي، الحمدلله. بیا هم مونږ ډیر آرام خوښوو، بیا هم مونږ خپل ځان په صحیح طریقه سره نه لګوو، بیا هم مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمونه او فکرونه خپل نمونه او فکرونه نه جوړوو. نو په اتباع کې اولنې شی دا دی، او د دې نه علاوه بیا نور سیزونه هم وګورئ. لیکن که چېرې ستاسو د هغو د حال حلیې نه زړه ګبراویږي او ستاسو هغه نه وي خوښه چې دا لا څنګه حلیه ده، ددو زه خو د داسې کس سره وادونه کول غواړم چې ګیری وي. د دوی پینسو ته وګورئ چې اوچتې کړي دي، او د دوی خو پټکي ښکاري، دای د ځان نه څه جوړ کړي دي. که چېرې ستاسو دغه شان خیالات وي، نعوذ بالله، دن دیر سمتنګ رانګ، آنیسټلی دیر سمتنګ رانګ. ځکه چې که نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام راشي نو هغوی هم داسې وو، د هغوی به دغه شان حال حلیې وې، د هغوی تهبن به اوچت وو، د پنډو پورې به وو. نو هغوی ته به بیا تاسو څه وایئ؟ د هغوی سره بیا ګورئ چې فتبعونی ولا سکوي. ښځې خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حال حلیه پسې نه شي تللی، لیکن زمونږ د ښځو هغه کسان خوښوي چې هغوی کلین شیو والوي، چې چا چستې کپڑے اغوستي وي، او چې څوک لیټیسټ هیرو یي. زمونږ هغه حلیه نه دي خوښې، نو مونږ به څنګه اتباع کوو؟ زمونږ دعوې هم د دروغ دي. په خوله وایي چې د الله او رسول سره مو محبت دی، نو دا څنګه محبت دی چې په هغوی کې زمونږ د هغوی حال حلیه هم نه دي خوښې، د هغوی میشن راته هم خنخ کاری، هغه شان عبادات راته هم بوج کاری، د هغوی په شان ژوند تیرول راته عجیبه او اولد فیشن ښکاري. نو دا اتباع ده. کو اتباع کوئ نو الله تعالی مونږ ته یو ماډل راکړو، ټول انسانیت ته وایي چې صرف دا یو کس تاسو دپاره رول ماډل دی، تاسو هم دا یو رول ماډل فالو کوئ. دا کرایټیریا ده، تاسو ګورئ چې تاسو څومره د دې سره سیمیلر یې او څومره ترینه لرې، او چې څومره هم تاسو دې ته نږدې نو هغه مره به په تاسو کې محبت وي. ځکه چې دا مونږ د الله د محبت ته پاره کوو، او چې څومره تاسو د دې رول ماډل نه لریئ نو دومره تاسو د الله تعالی نه لریئ، او الله به ستاسو سره هغه وخت محبت کوي چې کله تاسو داسې زندگی جوړه کړي وي خپله. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند الله تعالی پریزرو کړو، او هغه مونږ ته ایز اټ از راورسېدو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کړي وو، څنګه به پاسېدو، څنګه به باتروم ته تلو، څنګه به د کور نه وتو، څنګه به عبادت کوو، د خپلو دوستانو سره به څنګه وو، څنګه به د ښځو او بچو سره وو، څنګه د هغو معاملات وو، څنګه تجارت وو، د هغو عدل او انصاف څنګه وو، د غریبانانو او محتاجو سره څنګه وو، د غلامانو او وینځو سره څنګه وو، څنګه حکمران وو هغه. د هغوی ټول ژوند پریزر شوی دی، او اتباع کول ډیر آسان دي. داسې نه ده چې مونږ ته پته نشته چې څنګه وکړو. هر څو ستاسو په وړاندې دي، لیکن هغه زړه راوړئ چې په هغې کې دومره محبت وي چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وکړم، او هغه بیسټ شی دی. او د دنیا فکر مه کوئ چې دنیا والا هغې ته څنګه ګوري. کو ستاسو نه سو شی ارتاو شي نو هغه سنډ وهی او وی خورئ. کو زمونږ نه د چا په لوپټه باندې هم سو ارتاو شي خوراک واله سیز، نو مونږ یې نه خورو. ځکه چې مونږ وای چې کوم وخوړو نو خلک به وایي چې هله یې دا خو داسې وږي ده. که څوک د چا سکره د میلمستیا په طور لاړ شي او چا ورته جوس یا سوډه وغیرې ایښودي وي، نو هغوی پکې ضرور یو ګوټ پاتې کړي، ځکه چې د هغوی دا خیال وي چې کومار ټول اوس کو نو دا کور واله به وایي چې هایي دغو پکې هیڅ هم پاتې نه کړو. دوی ته خو په کور کې هیڅ هم نه میلاویږي، نو خلک پکې همیشه لږ شان پرېږدي چې خلکو ته پته ولګي چې زما څومره مړې سترګې دي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا سی چرته هم نه کړي، خلک ضایع کول بهتر ګڼي. نو دا د تزو اړو اړو مثالونه در کومه چې زمونږ لپاره کومې خبرې عام دي او په مذهب کې سو عام دي. والله غفور الرحیم، الله تعالی بخلو والا دی او مهربانه دی. کو تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوئ نو الله تعالی به ستاسو ګناهونه وبخي او ستاسو سره به محبت شروع کړي. او زمونږ د ټول شوق وي چې الله را سره محبت وکړي. مونږ دعاګانې کوو: اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. نو د الله محبت به څنګه ملاویږي او هغه لیول ته به زه څنګه رسم چې ما ته هم د الله تعالی محبت ملاو شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع یو خبره تاسو ته وشوه او ټول ژوند دې درته وخیلی شو، اوس ځای په دې ژوند باندې. قل اطیع الله والرسول، وایا چې اطاعت کوئ د الله او د هغه د رسول. دا و خبره منئ چې هغه درته ووایي چې دا کار کوئ نو هغه کوئ، او چې د کوم کار نه مو هغه منع کوي نو د هغې نه منع شئ. الله تعالی په سورة الحشر کې فرمایلی دي: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم فانتهوا. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم در لسو درکړي نو هغه واخلئ، او چې د څه نه مو هغه منع کړي نو د هغې نه منع شئ. د هغې نه د مخکې کېدو ضرورت نشته. نو چې هغه په کومه طریقه کار کړی دی نو په هغې باندې کوئ. هغه خو ټوله شپه مونځ نه دی کړی، او زه به د ماسخوتن د مونځ نه واخله د فجر پورې مونځ کومه. فإن تولوا، بیا که هغوی مخ وګرځوي، ګورئ دلته اطاعت د الله هم دی او د رسول هم، او اتباع د الله نشي کېدی، دا صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم کېدی شي، ځکه چې اطاعت حکم دی چې دا کار کوئ او دا مه کوئ، او اتباع څه شی دی؟ دا وی هغوی فالو کول. نو دا صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم کېدی شي، ځکه چې هغه انسان وو. نو منکرینی حدیث چې څوک د حدیث نه انکار کوي، هغوی به دا آیت څنګه فالو کوي، په دې به څنګه عمل کوي؟ چې کله د الله د اطاعت خبره راشي نو هغه خو به د قرآن نه وکړي، لیکن د رسول د اطاعت او اتباع به هغوی څنګه کوي چې هغوی حدیث نه مني؟ فإن تولوا، بیا کو هغوی مخ واړوي، فإن الله لا يحب الكافرين، الله تعالی د کافرانو سره محبت نه کوي. کافران دلته څوک دي؟ هغوی نه دي چې هغه بت پرست دي. کافران هغه دي چې د الله او رسول اطاعت پرېږدي او د نورو اطاعت شروع کړي، چې هغوی ته د دې اطاعت هیڅ هم نه ښکاري. هغوی دي کافران دلته. الله تعالی دې موږ له خپل او د خپل رسول د اطاعت کولو توفیق راکړي، د رسول د ژوند د اتباع کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة وري.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين